آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې لته په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې کېږي. تاسو په مخړې د خبرونو لندېسته
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نیویارک کې د افغانستان د امنیتی حالت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په تازه رپورت بحث وکړو. اروپای اتحاد پر روسیې اقتصادي بندیزونه غځوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دې ته تیار دی چې د هغه ډلې سره وګوري چې په سوریه کې د امریکا د پالیسۍ د بدلېدو غوښتنه کوي.
نن چهارشنبه ده، د 1415 کال د سرطان د میاشتې دوهمه ده چې د 2018 کال د جون د میاشتې 22 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، او یو مرکه د شکرې د ناروغۍ په باره کې هم اوریدلی سي. خو اوس به پوره خبرونه نظرانه یوسفزي تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د افغانستان د رواني امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي په تازه رپورټ باندې د بحث په خاطر فوق العاده غونډه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر محمود سیقل او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم پرونې غونډې ته وینا وکړه. په موخه یو رپورټ ته چې سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
په پرونۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 15 دایمي غړو او 10 نوبتي دوراني غړو په خپل ویناګانو کې په افغانستان کې د رواني امنیتی، اقتصادي او سیاسي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هیسم وروستي رپورت واورېد. په رپورت کې پر نړیوالې سولې او ثبات باندې په افغانستان کې د موجوده امنیتی حالاتو د منفي اغېزې، د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د مذاکراتو د امکاناتو، او په دې اړه د امنیت د شورا د دایمي غړو هیوادونو د مسؤلیت په باب په تفصیل ذکر شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولا هیسن ویل:
The resumption of a meaningful peace and reconciliation process remains another critical challenge.
د حکومت او طالبان ترمنځ یو سولېزي پروسې پیل کول یو بل غټ چیلنج دی چې موږ سره دا وخت په افغانستان کې مخامخ یو. موږ په دې ښه پوهیږو چې په لنډه موده کې دغه هدف ته رسیدل دومره ساده او اسان نه دي.
خبرونو ته ادامه ورکو. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د نظامی عملیاتو په ترڅ کې 40 تنه مسافر د دولت د وسوالو مخالفینو د منګولونو راخوشي کړي. د ګریشک امنیه کمانډان اسماعیل خپلواک امریکا غږ ته وویل چې ګډو نظامی قواو د يرغمل شو مسافرو سیمه اول ځان ته معلومه کړه او وروسته یې پر پوځي عملیات وکړل. د زیاته کړه چې د يرغمل شو مسافرونه 40 تنه په دې عملیاتو کې راخوشي شوي او د پاتې کسانو د خلاصون هڅې لا هم روانې دي. نو موري زیاته کړه چې نن ماسوتنې د راخوشي شو مسافرینو د هر کلی لپاره د ګریشت ولسوالۍ په بازار کې د ګلانو په هارونو سره وکړ او نن به خپل کورونو ته ستانه کړي. ډیپلوماټیکي سرچینې وايي پرون د سیشن به پورس په بروکسل کې د اروپای اتحاد استاسو په دې موافقه کړې ده چې د جنوري د میاشتې د اخیری پورې به په روسیې باندې د اقتصادي بندیزونو وخت اوږد کړي. خو دغه موافقه لا په رسمي توګه نه ده تایید شوې. دغه بندیزونو د وخت د تمدید علت په یوکرين کې د روسیې مداخله ده. په روسیې د اقتصادي بندیزونو دوه کال وخت پوره کیدونکې دي. دغه بندیزونه په اصل کې د یوکرين نه د کریمیا د بیلیدو او د روسیې د خاور سره د هغې د زمامي کیدونکو وروسته ولګول شول. خو اوس زیاتره اروپای هیوادونو په دې نظر دي چې په روسیې باندې دغه بندیزونه نرم کړی شي. روسیه د اروپا مهم تجارتي ملګری هیواد دی. د بروکسل د سفیرانو د دغې غونډې نروسته د فرانسې او برتانیې د مشرانو تایید ته انتظار دی. د دغه دوانو هیوادونو وزیرانو د خپل خپل ملک د پارلمان نه د دغه بندیزونو په حق له سرګندونو غوښتنه کړې ده. د یادونې وړ ده چې هغوی دغه موافقه نشي فسخه کولی. د برتانیې او فرانسې د ریزبل جمعې پورز معلوم شي. په داسې حال کې چې داعش د سوریې په شمال کې د حکومتي قواو د سوریې د کوردانو او د عربو د ملیشو د هغه ائتلاف په ضد ځوابي حمله کړې دي چې د امریکا متحده ایالاتو نظامی ملاتړ کوي. خارجه وزیر جان کری وایي چمتو دی چې د خارجه وزارت د هغه ډیپلوماټانو د ډلې سره وګوري چې په سوریه کې د امریکا په پالیسۍ کې د بدلون غوښتنه کړې ده. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال وکټر بیټي رپورټ سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
تیر هفته د امریکا د خارجه وزارت یو 50 برحالو ډیپلوماټانو او مامورانو یو لیک خپور کړ. دغه لیک چې په ګډه لاسلیک کړو پکې د جمهور رئیس باراک اوباما نه غوښتل شوی و د دې لپاره چې په دوامدار توګه پر ملکی وګړو باندې په سوریه کې ظلم او تیری ختم شي باید چې امریکایي الوتکې په نظامی مرکزونو باندې هوایي بمباري پیل کړي. خارجه وزیر جان کیری د دوشنبه په ورځ چې دا لیکي لوستلی دی ښه په غور او سوچ لیکل شوی و او دلایل هم مسللو. خو د امریکا د خارجه وزارت بیان جان کیربی خبر اعلان ته وویل
ان اس فور میټینګ وذ دی اتھرز هی هاز ایکسپرسد ان انټرست ان میټینګ وذ ات لیست سم اف دم آی مین دیرز ا لاټ اف دم.
جان کیری د سبسری باید دا مفهوم ونه خستل شي چې هغه په بشپړ توګه د ډیپلوماټانو غوښتنې منظورې چې په سوریه کې د حکومت د موجوده پالیسۍ په اړه کړې دي. دغه لیک د نیویارک ټایمز رسپانې خپور کړی او وایي چې د خارجه وزارت یو برحال ډیپلوماټو ته ورکړو او هغه مامورانو ډیپلوماټانو لاسلیک کړي چې د سوریې په باب د امریکا د خارجه پالیسۍ د جوړولو په برخه کې کار کوي. د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو د پوهنتون استاد سټیفن سونس امریکا غږ ته وویل
کلیرلی دیر آر دوز ان د سټیټ ډیپارټمنټ هو فیل ویری سترونګلی
که خبره ده چې حکومت ډیپلوماټانو ته د خپل غږ د پورته کولو اجازه ورکړي. دغه کار د اخلاقي او ستراتیژیکي ارزښتونو له نظر هم بهتر دی. د دوشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ وایان جاش ارنس هم د سوریې په اړه د دغو ډیپلوماټانو او مامورانو نظریات ګټور او ارزښتناک وبلل، خو په عین وخت کې د اوباما د حکومت له موجوده پالیسۍ نه دفاع وکړه او ویل چې په سوریه کې د داعش ماتول زموږ لپاره تر ټولو اولیت او لومړیتوب لري.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د یمن د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي چې د سولې د موافقې نه هر ورځ سرغړونه د دغه هیواد په مشکلاتو کې زیاتوالی راولي. اسماعیل شیخ احمد د کویت نه د امنیتي شورا سره خبرې وکړې. هغه په کویت کې د یمن د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د خبرو منځګړتوب کوي. په اردن کې شپږ تنه سرحدي پولیس په یو ځانمرګي حمله کې وژل شوي دي. په اردن کې امنیتي ځواکونو ویل دي چې دغه شپږ تنه عسکر هغه وخت وژل شول چې د سوریې سره په سرحد یو ځانمرګي په موټر کې د سوریې له خوراغې او په پوزي اډې دغه موټر وخېجو. دغه سیمه نه 100 کیلومتر په فاصله کې د سوریایي مهاجرینو کمپ دی. په دغه سیمه کې د اردن، سوریه او عراق سرحدونه یو ځای کیږي. او شمالي کوریا یو ځل بیا دغه هواد په خطي ساحل کې د بالستیک توغندي ازموینه کړې ده، خو یو ځل بیا دغه ازموینه ناکامه شوې ده. شمالي کوریا نن د چهارشنبه پوره سهار وختي د منځني واټن توغندي ازموینه وکړه چې هدف یې د آسیا پاسفیک په سیمه کې د امریکا پوځي اډې ته رسیدل دي. د یادونې وړ ده چې شمالي کوریا د اپریل په میاشت کې هم درې ځله دغه ډول ازموینې کړې دي چې ټولې ناکامه شوې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو په مکړی رپورت ده په برتانیه کې هغه ټول پښتنې ته چې د هغه هیواد آینده به وټاکي دوی ورځې پاتې دي. دا لا معلومه نه ده چې ډیر خلک به د اروپا په اتحاد کې د برتانیې د پاتې کېدو ملاتړ وکړي او کبه یې د جلا کېدو غوښتونکي سي. تیر اونۍ د پارلمان د هغه غړي قتل چې د 28 هیوادونو په دغه ګروپ کې د برتانیې د پاتې کېدو ملاتړ وشي د ځینو رایې اچونکو په انتخاب کې بدلون راوست. د امریکا ژغ خبریاله زیلاتی کاهوک رپورت لري چې غفار کاکړ به یې تاسو واوروي.
برتانیوي قانون جوړونکي د دوشنبه په ورځ د رخصتیو نه پارلمان ته د دې لپاره راستانه شول چې د برتانیې د کارګر ګوند غړي ښاغلي جو کاکس ته د درناوي مراتب وړاندې کړي. د چا د وژلو تر شا چې ښایي سیاسي عوامل موجود وي. لومړي وزیر کیمرون د میرمن جو کاکس خبرې د خلکو د یووالي لپاره په خپلې وینا کې واورولې او وی ویل
remembering joe we show today what she said in
this نن چمنګ د جوکاکس یادون لپاره دلته سره ټوټ شو یو د دغه خبرې پخلی کوي چې دې تل کوله هغه دا چې هغه به ویل چې مونږ تر هغه شیانو چې مونږ سره بلای ډیر سره متحد یو او له یو بل سره ډیر سره شریک لرو.
دا ښکاری چې د برتانیې خلک او سیاستوال په اروپאי اتحاد کې د دې هواد د پاتې کېدل په سر په خپل منځ کې سره نیمایي ویشل شوې دي. لومړی وزیر کیمرون د دغه اتحاد نه د وتلو په خلاف په ډیره حوصله دلایل وړاندې کړل. خو د ده د محافظه کار ګوند ځینې ملګري بیا په دې فکر دي چې برطانیې خپل ډیر حاکمیت بروکسل ته سپارلی دی. د برطانیې د پارلمان محافظه کار غړي بورس جانسن داسې وویل:
زه غواړم دا خبره تاسو ته ووایم چې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې داسې یوه تجربه نه ده شوې چې بیلابیل هیوادونه په خپل منځ کې سره داسې یو شوي وي چې یو ستر ایالت جوړ کړي چې ورته د اروپا متحده ایالت هم ویلی شو چې دا کار په خپله د ډیموکراسۍ ضد دی.
ډیر برطانویان د اروپایي اتحاد د کډوالو د سهمې خلاف دي او ویریږي چې کډوال به د مرستو رسولو په خدماتو باندې یو غټ بار وي. خو د هغې سره سره د دغه اتحاد نه د وتلو اقتصادي تاوانونه خای ډیر وي.
The impact will largely be negative because Britain in Europe means that you have
دا تاثیر به تر زیاتې اندازې منفی وي، ځکه چې په اروپایي اتحاد کې د برطانیې شتون په دې معنا دی چې برطانیه د سوداګرۍ یو بلاک دی. دلته به د خلکو لپاره واردول او صادرول ډیر اسانه وي او داسې ډیرې نورې خبرې دي چې د هغو په اساس به د اروپایي اتحاد نه وتل ډیرې منفي اغیزې ولري. د اوباما حکومت په اروپایي اتحاد کې د برطانیې د عضویت ملاتړ ښودلی، خو سپینې ماڼۍ بیا د دوشنبې په ورځ ویلي چې دا فیصله د برطانیې د خلکو پورې ده او هغوی به کوي. د اوباما حکومت په اروپایي اتحاد کې د برطانیې د عضویت ملاتړ ښودلی، خو سپینې ماڼۍ بیا د دوشنبې په ورځ ویلي دي چې دا فیصله به د برطانیې خلک کوي. په دې هکله د سپینې ماڼۍ ویان ښاغلی جوش ارنست داسې وایي:
The British people will decide what they believe is in the best interest of their country.
د برطانیا خلک به د هغه څه په اړه خپل فیصله وکړي چې دوی په اند د برطانیا لپاره ګټور دي. خو جمهور رئیس اوباما هغه څه باندې باور لري چې د امریکا د متحده ایالاتو ګټې پکې تضمین وي. بیا هغو اړیکو ته په کتلو چې امریکا او برطانیا سره لري، موږ پوهیږو چې دا ډیره مهمه خبره ده.
تر دې دمه د خلکو د نظر معلومولو سرویګانې دا ښیي چې د بلاک نه د وتلو نظریات رو رو په کمیدو دي، چې یو غټ لامل یې تیره پنجشنبه د اغلې کاکس وژنه ښودل شوې ده. خو نور ډیر رایا چونکو لا ډاډه نه دي چې کومه خوا ونیسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. د سولې عالی شورا د افغان حکومت سره د اسلامي حزب د سولې د موافقې د لسلیک لپاره د دغه حزب د نوو شرایطو د وړاندې کولو په حق له بی خبري شو دلیده. په دې اړه پام وکړئ د اکرام شنواری رپورت.
د ای پی خبری اجنس له اسلام آباد څخه په یو خبر کې ویلي چې د ګلبدین حکمتیار په مشه اسلامي حزب افغان حکومت سره د سولې هوکړې د لاسلیک لپاره نوي شرطونه ایښي. په دې شرطونو کې د افغانستان د حکومت نه غوښتل شوي چې د امریکا مساعده علاقه سره د ټول امنیتي تړونونه لغوه. حزب اسلامي همدارنګه غوښتي چې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش کې د محمد اشرف غني حکومت نه بلکې یو نوی حکومت لاسلیک کړي. د حزب اسلامي او مرکشي د نوم د نه خودلو په شرط دغه اجنس ته ویلي چې دغه شرطونه جمهور رئیس اشرف غني ته په یو لیک کې استول شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال او د اسلامي حزب سره دغه شورا د سولې د خبرو د پلاوي مشر مولوي عطا الرحمن سلیم امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې په رسنیو کې د اسلامي حزب لخوا حکومت سره د سولې د هوکړې د لاسلیک لپاره د نوو شرطونو د وړاندې کولو په هکله په خبرو شو ریپورټونو بي خبري وښوده. خو یې ویل چې د اسلامي حزب پلاوي جمهور رئیس محمد اشرف غني ته د دغه حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د لیکلي پیغام د سپارلو وروسته دا پلاوي له کابل څخه بیرته ستون شوی دی. مولوی سلیم ویل: زه له نوو شرطونو خبر نه یم، فقط دومره چې د اسلامي حزب پلاوی راغلی و او ټاکل شوی و چې د بهیر د دوام لپاره موږ ورسره خبرې کړې وې. خو هغوی چې راغلل ویلي چې موږ د ښاغلي حکمتیار لخوا جمهور رئیس صاحب ته پیغام له ځان سره لرو. پیغام یې هم لیکلی پیغام و چې د سولې د عالي شورا لاری امکانات برابر شول تر څو هغوی خپل پیغام جمهور رئیس صاحب ته وړاندې کړي. مولوی عطا الرحمن سلیم د ګلبدین حکمتیار لخوا د افغانستان جمهور رئیس ته د سپارلي پیغام د محتویاتو په اړه هم بې خبري وښوده. مولوی سلیم ویل: دا چې په پیغام کې څه وو طبعاً چې موږ سره نه دي شریک شوي، خو د اسلامي حزب پلاوی پرته له دې چې مرکشي پلاوی چې موږ وویني او د هغې په هکله خبرې وکړي او یا موضوع مطرح کړي، پلاوی هغې لور ته ستون شوی چې ورڅخه راغلی و. مولوی سلیم وایي چې د اسلامي حزب سره د سولې په مسوده باندې د دواړو خواوو تر منځ بشپړ توافق موجود و. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وویل چې مخکې له دې چې دغه حزب رسمي دریځ ته لاس نه کړي، رسنیو کې مطرح شوو شرطونو په باب تبصره نشي کولی. د نږدې درېو میاشتو راهیسې د افغانستان د حکومت او اسلامي حزب د اسادو ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک دپاره په کابل کې خبرې روانې دي. د سولې د عالي شورا او اسلامي حزب د پلاوو ترمنځ دغو خبرو په پایله کې دواړو خواوو د سولې د هوکړې په یوې 15 ماده ییزې مساویدې باندې هم موافقه کړې وه چې له مخې یې تمه کېده چې د اسلامي حزب مشر به له جګړې لاس اخلي او ژر به کابل ته راشي. اوس دا څرګنده نه ده چې په رښتیا هم اسلامي حزب افغان حکومت سره سولې ته د رسېدو لپاره جمهور رئیس محمد اشرف غني ته دا شرطونه وړاندې کړي او کنه خو ارګ په دې هکله د تفصیلې ډله کوي. که سم تر اوسه په رسمي ډول اسلامي حزب او افغان حکومت د سولې د هوکړې د لاسلیک دپاره نوي شرطونه تایید کړي نه دي، خو د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د غني شي د سولې د خبرو پر وخت کله د ښکېلو خواو لخوا یو لړ سخت شرطونه ایښودل کېږي چې تر ډېره هدف امتیاز ترلاسه کول دي. د کابل پوهنتون یو استاد موسی پریور هم وایي دی د غنیشي د شرطونو باندې امتیاز ترلاسه کولو هڅه وي. خغیل پریور ویل زه فکر کوم د افغانستان دولت او اسلامي حزب په یو ډول نه په یو ډول پر اکروکړه بوختي، څه شیان یو بل ته سره ورکوي او څه شیان یو بل څخه اخلي. د پوهنتون دغه استاد وایي په رسنیو کې د اسلامي حزب دغه نوي خپاره شوي شرطونه د دغه حزب او د سولې عالي شورا د سولې د هوکړې لیک په مسوده کې نشته، نو د همدې له امله دی په دې باور دی چې دا د اسلامي حزب اساسي شرطونه نه دي. موسی پریور وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د ملي یووالي حکومت د دغه شرطونو د عملي کېدو توان نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم یو مرکه، د شکرې ناروغي څه ډول ناروغي ده، د څه نه پیدا کیږي، اراز او علایم یې څه دي او مخنیوی یې څنګه کېدای شي، دا هغه پوښتنې دي چې موږ په لندن کې د داخله امراضو د متخصص ډاکټر امان شمس څخه کړې دي. ډاکټر امان شمس وایي
شکر ناروغي اصلا د زمشت اس په وجود کې یو غوډه موجوده د پانکراس په نامه باندې د همغه غوډې څخه یو ماده، یو کیمیاوي ماده افرازیږي وینې ته ځي د انسولین په نامه سره یادیږي. نو شکر په هغه وخت کې منځ ته راځي په کوم وخت کې چې یا زموږ د انسولین په هغه غوډه کې همغه انسولین مقدار راټیټسي، هغه حجرات له منځه ولاړ سي، او یا هم په هغه صورت کې چې انسولین د مشتاس د وجود په حجراتو باندې تاثیر ونه کړی سي، یعنی مشتاس د وجود حجرات د هغه په ضد مقاومت وشي، نو شکرې مرنه منځ ته راځي.
بله ډاکټر صاحب، څنګه پوسو که یو څوک شکر ولري؟
نو عموما هغه کسان چې په کورو فامیلو کې څوک شکر ناروغي لري، هغه کسان چې عموما هغه باید خصوصا په دې شي باندې زیات خبرې، ځکه چې عموما په هغو کسانو کې نسبتا زیات ایسي چې په فامیل کې نور خلک شکر په ناروغي باندې اخته وي، او نور اعراض په شکل باندې دي خلک تشکیږي ډېر زیات، وزن له لاسه ورکوي، تش جواب چی یا بولو ته ډېر ځي، اکثر خلک وای وای د شپې بس ته جګ وبو مې ځان ته ایشي چې شمې ټول شپې شم تنده ډېر زیاتې، او په اکثر وختو کې لکه چې ذکر مو کو وزن یې امکان لري کم سي او استګي مو ته زیات پیدا کیږي. په دغه سي اعراضو باندې دغه سي اعراض خلک د ډېر وخت لپاره لري، د څو هفتو لپاره لري، یا حتی د میاشت لپاره لري، دا سي اعراض خلکو ته نه معلومیږي، خو په دغه صورتو کې باید خپل خلک د ویډیو معنا وکړي تر څو شکر یې وچته.
یعنی د دې ناروغي د شکرې د ناروغي د لپاره کوم د تداوی لار شته چې په ساده ډول وي او یا فرزند د ډاکټر د خواڅخه چې کوم پیشنهاد ورته کیږي؟
بالکل، د شکرې ناروغي عموما په دوه ډول باندې، یو هغه د سیاغه د مشتاسي ذکر وکړي د پانکراس امغه په وده کې وجرات لمنځه ولاړ شي، دا عموما په کوچنیانو او په ځوانانو کې پیدا کیږي. یو د شکرې ناروغي هغه چې په لویانو کې پیدا کیږي، د غټ عمر ته خلکو کې پیدا کیږي، هغه ته دوم قسم وایي، او د دوړو لپاره پیدا وشته تقریبا تر یو هدف پورې یو شان تداوی هم لري. هغه د چې په اول وختو کې خصوصا چې مشانه کې پیدا کیږي یعنی پیدا کیږي دی پښتلا باندې ډاکټرانو ته وایي پلان کوي پلان کوي غذا او د دې شان پرېس کو وزن یو څه کم کوي امکان لري په غوولو شپه کې له دې سره شې کله هغه سره نشه کېدل او شکر بیا هم وچته او دواګانې موجودیت لري د ګولې په شکل باندې ناروغانو ته ورکول کیږي کله هغه سره هم د شکر وچتوالی زیات وو بیا هم هغه ماده چې مشتاج په بدن کې فرازیږي چې د انسولین په نامه ترېږي هغه هم د وجود لاري د پچکاري لاري ناروغان خپل ځان ته ترتیب کولای شي یعنی کچرته مشتاج د واپس شکل باندې استعمال کو او خپل شکر په کنټرول باندې وساتو کولای شي مشتاج د شکر په اساس کوم مشکلات مستری له غوښنه ځان وګورو
بل ډاکټر صاحب اکثرا حامله شې د په شکر باندې د شکر په ناروغي باندې اخته کیږي دا څه ډول شکر ده
بالکل شته خوري عمدغه هم یو ډول شکر ده هغه ته په انګلیسي په ژبه باندې جستیشنل ډایبټیز وای په دې شکل باندې چې خوندې ور باندې د حمله توپ وخت کې باندې اخته کیږي سخت اولاد پیدا شي امکان لري شکر یې بستر اچي شي خو همدغه خوندې بیا دی توپ په صحیح شکل باندې شکر په ناروغي باندې په اخته کې دوی د خلکو ستانس زیات یعنی همیشه باید خپل شکر خیال وساتي او په مطلب کې څو میاشتې کې باید دوباره وکتل شي ځکه اکثره دغه کسان بیا د شکر په ناروغي په اخر کې امکان لري خپل شي
که په اخر کې سوال درڅخه وکم چې د مخنیوي لپاره څه باید وسی چې د شکر په ناروغي اخته نوس
د وزن کمول مثلا شکر په ناروغي باندې اخته کېدل به امکان لري سړی په ډیر مکمل شکل به مخ ونه نیولای شي که چېرته څوک باندې اخته کېږي خو که څوک وزن کم کړي او سپورت کوي تمرین کوي د صحي خوړو نه استفاده کوي ډیر زیات امکان لري چې چانس د شکر د ناروغي مخنیوي وکړي او که څه هم باندې راشي امکان لري دوا ته ضرورت وي
ډیر مننه ستاسو څخه کورمودان محترم ډاکټر صاحب امان شمس
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15
د مشرانو جرګې د سیشن بی فورز د تجارت په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب تصویب کړ. ولسی جرګې د دوشنبه فورز د تصویب رای ورکړې و. په 2004 کال کې افغانستان په دغه سازمان کې ناظر مقام درلود. د غړیتوب په حق له خبرې اصلا په 2011 کال کې پیل شوه او د 2015 کال د دسمبر په 11 افغانستان د دې سازمان دایمي غړی شو. موږ د افغانستان د تجارت او صنایعو د وزارت نموین مزمل شنواری سره مرکه کړې ده. مزمل شنواری وایي ډېر لږ ورځې پاتې چې دغه سیم دغه پروسه بیخي بشپړه سي.
امکان لري چې سبا یا بل سبا د ولسمشر د طرف نه دا امضا شي او بیا رسمان به په دې دوه درې ورځو کې د دیرشم د جون نه مخکې د افغانستان په نمایندګۍ باندې منګه دا رسمان د نړیوال تجارتي سازمان ته تسلیم کړو چې په کومه ورځ موږ تسلیم کړو د هغې نه دیرش ورځې وروسته موږ مکمل عضو د دې سازمان کېږو.
په کومو شرایطو باندې یو ملک د دغه سازمان غړی کېدی شي؟
دا اول خدای دی چې هغه ټول آزاد دي چې فعلاً یو صورت وخت دی ملک دی هغوی باید موافقه وکړي د دې ملک په عضویت باندې. دویم هر ملک خپل باید د تجارت په خدماتو کې او د تجارت په اجناسو کې یا په شیانو کې د هغې د تجارت لپاره خپل هغه شرایط وړاندې کړي چې موږ په دغه شرایط غواړو چې په دې سازمان کې عضویت واخلو. د هغې پر سر ورسره مذاکرات کېږي که هغه مذاکراتو کې د دواړو طرفونو قناعت حاصل شو هغه امضا کېږي او په عین وخت کې ځنې د WTO هغه اصول دي چې شرایط دي هغه باید ټول ملکونه قبول کړي او یو قانوني ریفارم په داخل د ملک کې درېږي چې ټول قوانین چې د تجارت سرمایه ګذاري په مورد کې دي هغه باید مطابق د نړیوال تجارتي معیارونو سره اوسي.
نو د دې په نتیجه کې به د افغانستان هغه ډېرې غټي ګټې چې د دې غړیتوب نه ورته رسیږي هغه به څه
تر ټولو نوی خو دغه دی چې زمونږ داخلي سیستمونه هغه نړیوال او د دنیا په هغه بهترین ستاندارد باندې عیاري دي چې په هغې کې زمونږ قوانین دي هغې کې هغه طرزالعملونه دي او زمونږ هغه پروسې دي د صادراتو دپاره د وارداتو دپاره د سرمایه ګذاري دپاره چې دغه یو اساسي هغه دی. د هغې تر څنګه یو بین المللي اعتبار ورکوي ځکه د نړۍ 90% تجارت اوس د نړیوال تجارتي سازمان د چتر لاندې تر سره کیږي چې دغه خپل اعتبار ورکوي. کله چې دغه اعتبار یو بل سره یې هغه تمنګ کولای شو چې نړیوال پانګوال راځي په داخل د افغانستان ته سره د دې چې موږ په پلان مهاله کې یو څه غوولو ځکه امنیتي ستونزې دي ولې په مهاله کې دغه پانګوال افغانستان ته راځي ځکه موږ څو امتیاز په داخل د افغانستان کې لرو یو دا چې موږ سره خام مواد ډېر زیات دي چې سرشاره ذخایر لرو معدني ذخایر دویم زمنګ د پارا کارګر د تارزان دی او دریم مسله دا چې موږ د نړۍ زیاتره ملکونو سره ترجیحي تعارف لرو چې موږ محصول چې هغه ملکونو ته ځي د ګمرک محصول نه معاف دی نو په دې اساس باندې چې کله نړیوال اعتبار مور سره یو ځای شي نو زیاتره پانګوال غواړي چې دلته راشي
اصل خبره چې تاسو وکړه د افغانستان هر شی چې صادر کیږي د یو سل شپږ ملکونو ته دی یو محصول نه اخلي ته نه کوي اواز سو ملکونه
نه نه زمنګ اوس چې د اتحادی اروپا ته چې هر څه زمنګ صادریږي هغه باندې محصول د ګمرکی نشته امریکا ته زمنګ 50% صادرات دي په غیر د محصول د ګمرکی دي هم په سل په سلو کې دي چین ته 90% دي کوریا ته 50% دي دغه ملکونو سره چې موږ هغه لرو دغه ملکونو ته زمنګ زیاتر صادرات دي
د دې ملکونو نه چې افغانستان ته راوړل کیږي هغه به څنګه
هغه د پاره موږ تعارف لرو غیر زراعتي اقلامو کې زمنګ تعارف اوسط چې دی تیار لسی صدا دی چې فعلی اوسط موږ په دبليو ټیو کې چې 50% دی ولې موږ تیار لسی صدا پورې اوسط اخیسته چې هغه د 0-50% پورې دی په زراعتي اقلامو کې موږ اوسط تعرفه 3-4% دا چې هغه د شلو نه نیول شوی دا تر 70% تعرفه دا چې موږ د وطني حالت نه ډیر زیات اوچت تعرفه
مزمر سیب دغه امتیازات چې افغانستان ته ورکړ شوی دی دا هر ملک ته ورکول کیږي کدا کوم خاص امتیاز چې افغانستان ته ورکړ شوی دی
نه خیر دغه امتیازات چې اخیستل کیږي د مذاکرات په نتیجه کې اخیستل کیږي خوشبختانه موږ دغه مذاکرات د دې تر سره کړل چې موږ وکولای شو دغه امتیازونه په لاس راوړو
نو د پانګې اچونې خبر چې پانګه اچول په افغانستان کې ډیر شي څه فکر کوي چې د دغه غړیتوب په اساس که امنیتي شرایط هم دغه سیوی بیا هم څومره پانګوال به جذب شي افغانستان ته 15 کالو کې
موږ 15 کالو نو کې شاید ډیر سره پانګه راځي چې داخل د افغانستان ته نه یو مثال در کوم چې تیر کال موږ د شاهد یو چې 115 امریکایي کمپنۍ دوی کمپنۍ په افغانستان کې په مختلفو بخشونو کې سبسيډي دی او کارونه شروع کړي نو په دې اساس اوس هم پانګوال دلچسپي لري سره د دې چې امنیتي ستونزې دي ځکه چې موږ معدن ټول معدن او بالخصوص هغه معدن چې هغه ته د نادر یا قیمتي معدن چې دی هغه کې د دنیا زیاتره ملکونه دلچسپي لري لکه څنګه لیتیم دی پلیډیم دی یورانیم دی دغه تر څنګه نور دغه ریر ارت منرال چې ورته وایي ته هغه کې دلچسپي ډیره زیاته ده هغه کې اوس نه خلک زیاته دلچسپي خودل چې په هغه کې پانګونه وکړي د عین وخت کې موږ قیمتي نیمه قیمتي تیږه لرو چې په هغه کې ډیر زیات بخشونه کې خلک دلچسپي لري چې راشي او غټ معدنونه لکه د وسپنې د مسو او دغه نور معدن چې هغه لري خلک په دې کې زیات لهواله دي چې راځي خو د امنیت مسایل ته منتظر دي امیدوار یو چې امنیت به بهتر شي او دغه پانګوال داخل د افغانستان
د کومل کو نه دي چې په دغه ساحو کې خپل پانګه واچي
چین لهوالتیا ډیره زیاته ده هندستان غواړي خپل پاکستان ډیر زیات دلچسپي لري په دغه هغه ریر ارت منرال هغه معدن چې نایاب او
کامیاب
دي چې د امریکا متحده ایالات دي د اروپا او اروپایي ملکونو دي زیاتره هغه په کې زیاتره دلچسپي لري د عربي ملکونو دي زمنګ په تیلو کې یو قرارداد چینایانو سره د بل قرارداد د کویت انرژي او د ترکیش پټرولیم او یو افغان کمپنۍ د درې واړو په شریکه سره په کې پانګونه کړې ده
قدر مون اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ لاندو خبرونه ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پروند سې شنبې په ورځ په نیویارک کې د افغانستان د رواني امنیتي وظیفه اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي په تازه راپور باندې د باس په خاطر فوق العاده غونډه وکړه د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د نظامي عملیاتو په ترڅ کې 40 مسافر د دولت د وسلوالو مخالفینو له منګولو څخه راخلاص کړي دي او اروپایي اتحاد پر روسي اقتصادي بندیزونه لګولې دي د امریکا جغه شنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو د خبرونې په پای کې پام وکړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې بنن اسمان اوریاز وی د تودوخ لوړ درجه 2.0، په کندهار کې بنن اسمان شین وی د تودوخ لوړ درجه 1.0، په هرات کې به هم نن اسمان اوریاز وی، په جلال آباد کې بنن اسمان شین وی، په غزنی کې به نن اسمان زیزی اوریاز وی، په خوست کې به هم نن اسمان زیزی اوریاز وی، په مزار شریف کې بنن اسمان اوریاز وی، او په هلمند کې بنن اسمان شین وی د تودوخ لوړ درجه 2.0، او په فراه کې هم د تودوخ لوړ درجه 2.0 اټکل شوی ده، او اسمان به اوریاز وی. په همدې سره درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه پای ته رسیږي. هیر مونږ سې چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو ته خدمت کیو. د دې خبرونې محترمې همکارانې حاضر دي. په لاندې وخت کې به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره.